The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio Day.
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د نهه ورځ د کال 2021 پروري د میاشتې 14 منټه ده دا وخت پاکستان کې د سهاري اتنیمی په افغانستان کې ته او په واشنگټن ډي سي کې د ګل ورځ د شپې لسنیمی بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زاش پک ممن هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان مسلم لیگ نون ګون نائب صدر مریم نواز ویلی د عمران خان په واک کې راوستون کې د پاکستان ادارې دي او ورته بد نشي ویلی خو بیا د غلطی نه کوي د ناتو سیکرټری جنرال جینز سٹالټنبرګ ویلی د افغانستان د ناتو ځواکونو د ممکنه انخلان وړاندې طالبان باید د سولې د معاهده سره سم خپل ژمنې پوره کړي او پاکستان کې د روان کال 2021 د پولیو لومړی پیخه د بلوچستان صوبې په قلعه عبد الله کې معلومه شوې ده د پولیو د مخنیوي د پروګرام چارواکو د تایید کړې ده اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان مسلم لیگ نون ګون نائب صدر مریم نواز ویلی د عمران خان په واک کې راوستون کې د پاکستان ادارې دي او ورته بد نشي ویلی خو بیا دغه غلطی نه کوي د پنجاب په یو شمیر سیمو کې د زمینی ټاکنو لپاره د کمپاین په وخت وینا کې مریم نواز په واکمنه ګوند یو وار بیا سخت نیوکې کړي او تورې لګولې چې د غوړو او دوایانو په عربون روپۍ غلا شوې دي د زیات کړه چې وزیر اعظم د خلکو سره د یو کرول نوکرۍ او 50 لکه کورونو جوړولو ژمنه کړې و خو نه یې یو نوکری ورکړه او نه یې یو کور جوړ کړ مریم نواز ویل د عمران خان راوستون کې دي د آئین لاندې خپل ځمواري تر سره کی او د ملک په سیاسي چارو کې د مداخلت نه کوي د زیاته کړه د سېنات په انتخابونو کې وزیر اعظم هغه چاته ټیکټونه ورکړي څوک چې ووټونه اخستای شي بل خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی پراز ویلی پاکستانی اولس د مخالف ډلو او بالخصوص د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند ایجنډا رد کړی دا او باید چې دوی په دې پوه شي چې اولس د کرپشن په ملاتړ کې نه دي د ناتو سیکرټری جنرال جینز سٹالټنبرګ ویلی د افغانستان د ناتو ځواکونو د ممکنه انخلان وړاندې طالبان باید د سولې د معاهده سره سم خپل ژمنې پوره کړي د ناتو دفاع وزیران بروانه اونې په یو غونډه کې ګوري چې طالبانو تر کوم حد پورې د تیر کال تړون لاندې خپل لوزونه پوره کړي دي د امریکا او طالبانو د معاهده د لاندې ټاکل شوی چې د سخت کال د مئی میاشتې پورې به امریکایي او ناتو ځواکونه د افغانستان څخه وځي د رويټرز خبري ادارې تر مخه سٹالټنبرګ ویلی چې د خپل ژمنو پوره کولو د پاره به طالبان نور ګامونه هم پورته کوي او دا خبره به یقیني کوي چې د نړیوالو ترخګرو سره به اړیکې پرې کوي په افغانستان کې د دوامدار تشدد په سبب د امریکای د کانګرس غړو او د انساني حقوقو نړیوالو تنظیمونو د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو انخلاد زندول غوښتنه کړې ده چې د پخوانی امریکایي صدر ډونالد ترامپ په حکومت کې د شوی معاهده لاندې به تر سره کیږي خو د امریکای د نوي صدر جو بایدن حکومت ویلی چې طالبانو سره شوی معاهده تبیا کتنه بکې د رويټرز خبري ادارې تر مخه په موجوده وخت کې ناتو په افغانستان کې 9600 عسكر لري چې پکې 2500 امریکایي پوځیان دي رويټرز وایي چې سړنکاران او خپل زیاتره افغانان ویره لري چې افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وټلو وروسته به د 13 کلونو راهسه لاستراولني بیا او بایلل شي رويټرز وایي چې وړاندې ټاکل شوی و چې د انټرنیټ د لارې بعد د شورو او زیارت په ورځ اكيدونکې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وستلو فیصله کیږي خو د امریکا صدر جو بایدن حکومت د دې غوښتنو سره مخ شوی چې د عسکرو انخلاد د شپږو میاشتو پورې وزندول شي د ناتو مشر جینز سٹالټنبرګ ویلی چې میشن یو واضح ده چې افغانستان بیا د ترخګرو په نازې جوړ نشي چې زمونږ په وطنونو حمله ونه کی هغه زیاته کړه چې د ناتو یو اتحادي هم نه غواړي چې په افغانستان کې د ضرورت نه زیات وخت تیر کی خو موږ به د سم وخت نه وړاندې نه وزو په اني حال کې پاکستان هم ویلی تر څو چې د افغانستان د مسلې سیاسي حل نوی مندل شوی د جنگځپلي ملک نه د امریکایي ځواکونه نه وزي بلخو طالبانو د خالی یا شنبه په ورځ په یو بیان کې امریکایي او ناتو ځواکونو ته خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې خپل قیام د نور نه زیاتوي د ملګرو ملتونو لخوا جاری شوې تازه راپور وايي چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سولې خبرې شروع کېدون را پدې خو دغه هیواد کې د تشدد په پیښو کې اضافه راغلي صحافیان او د بشري حقوقو کارکونکو زیات هدف شوې دي د ملګرو ملتونو د میشن رستیاله ادارې یا یوناما په خپل راپور کې د کال 2013 جنوري میاشتینه تر 2021 جنوري یو دیرشم نیټه پوري د مرګونو او تشدد د پیښو معلومات راجمع کړي دي. دوی وایي چې د کال 2000 سپتمبر 12 نیټه نه راپدی خو یوولس د بشري حقوقو کارکونکو او صحافيان د روان کال تر د جنوري یو دیرشم پوري وجل شوې دي. زیاتوي دغه پیښو د چا لخوا د مسؤلیت نه قبلول نور هم افغان ولس کې ویره سیوا کړي ده. د یونما راپور وایي چې زیاتره صحافيانو بیا په خپل ویناګانو کې زیات د احتیاط څخه کار اخیستل شروع کړي او یا بیا لوی صحافيان د وطن نه په وتلو مجبور شوي دي. پاکستان کې د روان کال 2021 د پولیو لومړی پیښه د بلوچستان صوبې په قلعه عبدالله کې معلومه شوې. د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکو د دغه تایید کړي دي. د پیښې په اړه د بلوچستان صوبې د پولیو د مخنیوي پروګرام یو چارواکي ډاکټر افتاب کاکړ ویلي د قلعه عبدالله ضلع د یونین کونسل 1 د 28 میاشتو او حالک په 20 جنوري مزوره شوه او بیا په 15 فروری د هاغه نمونی اخستل شوی او په هغه کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. د ډیو ریډیو خبريال نعمت الله سره په خبرو کې ډاکټر کاکړ ویلي چې دا د بلوچستان او پاکستان د دې کال د پولیو لومړی پیخه ده. ډاکټر داوا کړی دا چې دغه ماشوم چې د پولیو ښکار شوه د تاسکو ورکولو څخه انکاری شوی وو او زیاته کړی دا چې په یاد کور کې د 15 میاشتو یو بل ماشوم هم ده او تر اوسه هغه ته هم د پولیو ضد کوم ساسکی نه دی ورکړی شوی. د سرکاري شمیرو تر مخه سخ کال د پولیو د دویم ډول یو پیخه په نوخار کې هم مخه تراغلی. په پاکستان کې تیر کال د پولیو د لومړی ډول څلور اتیا او د دویم ډول جوسل او څلور دیش پیخې راپور شوی وي. په پاکستان کې تیر کال د پولیو تر ټولو زیاتې پیخې په بلوچستان صوبه کې شپږویشت راپور شوی وي. په خیبر پختونخوا او سند کې دویشت او پنجاب کې څوار لس پیخې مخې ته راغلي وي. په نړۍ کې یوازې پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چرته چې د پولیو وایرس اوس هم شتون لري.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پدرمنوردونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهارنی خبرونه تنیخ بنغه د واشنگتن ډی سی نغواګي او د نیم ساعت خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند نائب صدر مریم نواز ویلی د عمران خان په واک کې راوستونکي د پاکستان اداري دي او ورته بد نشي ویلې خو بیا دغه غلطی نه کوي. په دې حق لبن نور تفصیل تاسو ته د ډیو ریډیو خبريال رابیا پیر د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د مسلم لیگ نواز ډلې نائب صدر مریم نواز ویلي عمران خان راوستونکي د پاکستان اداره ده چې ورته بد نسی ویلي خو پرې ژغ کړي. عمران خان راوستونکي دی په کار دی بیا دا غلطي ونه کړي او دایم تر مخه دی خپل کار وکړي. د وزیر آباد په شمول د پنجاب نورې سیمو کې رواني میاشتې په 19 نیټه کېدونکو زمینی ټاکنو د پاره انتخابي مهم د جلسې سره وینا کې د مسلم لیگ نواز ډلې مرشری مریم نواز د تحریک انصاف پر حکومت یو ځل بیا سختی نیوکی کړي او ویلي د وړو پرې چنی او دوایانو پاربونو روپۍ غلا سوي ده. دوی زیاته کړه چې د عمران خان له اړخه یو کروڑ نوکریو او د 500 لکه کورونو ورکولو اعلانونه سوي وو خو نه یو نوکری او نه کور چاته ورکړې سوي دي. خلکو ته پکار دی چې د زمینی ټاکنو په محل ته تحریک انصاف کاندیدانو ته د ووټ پر ځای د بجلی او ګیسونو بلونه ورکړي. دوی یو ځل بیا دا خبره تکرار کړي عمران خان راوستل سوی دی او پر راوستونکو یې ژغ کړی چې عمران خان راوستل کی یو غلطی کړې و او اوس په کار دی دغه غلطی بیا و نه کړی. سلیکټرز ته خلک بد وای خو دا زموږ اداره ده. ملک تباسو سلیکټرز ته پکار دی د آئین تر مخه خپل کار وکړي او د نور خلکو په کارونو کې لاسونه و نه وهیم. دوی تور ولګوي چې عمران خان هغه خلکو ته د سینټ ټیکټونه ورکړي چې دغه چوکۍ د ګټل لپاره ووټونه اخستلې سیم. دوی دا خبره په داسې حال کې کړي چې تحریک انصاف په ګوند کې د ننه کاندیدانو پر ټیکټونو اختلاف روان دی. وزیر اعظم عمران خان دغه ټیکټونو پر معاملې د بیا کتنې پریکړه کړې ده. بل پلوته وفاقي وزیر شبلی فراز وای چې ولس د مخالفو ګوندونو د ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ په ځانګړي توګه د مسلم لیگ نواز ډلی ایجنډا رد کړی ده. په کار دی دوی په دې خبره پوه سي چې ولس د کرپشن په ملاتړ کې نه بلکې د دې په ضد پر سړکونو راوځي او د کرپشن په ضد به د عمران خان جګړه دوام ولري. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور د وکیلانو د سازمان لخوا په جاری شوی بیانیه کې د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټیس هغه فیصله باندې نیوکه شوې دي چې ګینه جسټیس فایز عیسا د وزیر اعظم عمران خان په اړه د قضیه اوریدنه نشي کولای. په دې حق باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیور ریډیو خبريال فرید شینواری د پیښور نوړاندې کوي.
د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي ګلزار احمد د یادې محکمې یو بل جج قاضي فایز عیسا د وزیر اعظم عمران خان اړوند قضیه اوریدونه منې کولو پریکړه په اړه د پیښور وکیلانو اتحادیه ویلي دغه ډول پریکړو مثال د پاکستان نه بغیر په نورو ځایونو کې نشي ملاوي. دای د ګولیا دوشنبه په ورځ د پیښور وکیلانو اتحادیه لخوا یو خبری اعلامیه استل شوې په کومه کې د سپریم کورټ مشر قاضي له اړخه دغه پریکړه باندې نخوخي ښکاره شوې ده. د پیښور وکیلانو اتحادیه مشر خالد انور اپریدی ویو ویډي وته ویل دا خبره ناجایز ده چې یو قاضي یا جج د یوې قضیه د اوریدنې نه منې کړی شي.
ټول کاغذان یو برابر دي او اداري اصلي حق دي چې هغه په بنچ کې کېمي او کیس واوري او هغه خپله بیا قاضي فایزي ز په خپل مول چې د بنچ کې نه کېنم کنه خو بیا د بنچ نه لري کول دا لګا چې په غونډه خبره یا یو فیصله وشي او هغه ته قاضي دوی د صفت کې بل ته د صفت نه ورنه کې نو شنوي کې دا لګا نه جایز خبره خو دا جج سپ ته ویل چې جسټس صدا ویل چې نه دا څنګه د دې په دې کې څه پرسنل خبره ده یا صدا څه ذاتيات هغه ده دا به نوې دا لکه غونډه نه مناسبه خبره ده.
څوره ژوندان دي د سپریم کورټ مشر قاضي ګلزار احمد په یو پریکړه کې لیکلیو چې قاضي فایز عیسا وزیر اعظم سره شخړه لري ځکه مناسب نه ده چې هغه د وزیر اعظم عمران خان سره تړلې قضیه واوري. د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا د وزیر اعظم عمران خان لخوا د قامي او صوبایي سملو غړو د پاره د کرونو روپو د ترقیاتی پنګو د منځوري د خبر نوټس اخشتای وو. د تیر زیارت یا پنځمې پورس د ستري محکمې د مشر قاضي جسټس ګلزار احمد په مشرۍ 15 کسیزه سانګې په دغه قضیه کې د حکومت د دریز منلو چې وزیر اعظم داسي ندی کړی او محکمې د وزیر اعظم په ضد دغه قضیه ختمه کړې و. بلخوا د پیښور ستر عدالت یو قانون پوه شبیر حسین گیګیانی ویو وی ډیو ته وایي د سپریم کورټ مشر قاضي لخوا تر سره شوې پریکړې سره بعد خلکو د عدالتونو باندې باور اوچت شي.
دا خو زما په خیال باندې یو قسمه په دې ججو د دو په دې منصفه د دې په دې ججې باندې د دې په انصاف باندې دا یو ګوتو چتولي چې مطلب دا دی چې راستا چا سره دښمنی ده یا بدنیتی ده د دې په انصاف ته نه پلیشي. آیا دا ججو په خپل فیصلو کې د خپلوي یا د دښمنۍ یا د ترپکنې عناصر د وجنه د په انصاف باندې دا سرندزګي په فیصلې مو بدلیږي نو سره یو خو د دې وجنه چې په دې باندې به د اټلې باندې یو ډېر غلط تر تاثیر کوزي او د خلکو نظر کې چې کوم په دې باندې اعتماد دی نو ته به موږ ته سرسی.
بلخوا د سپریم کورټ مشر قاضي په پریکړه کې دا هم په ګوته کړی چې قاضي فایز عیسا د وزیر اعظم عمران خان په ضد محکمې ته په شخصي حیثیت کې عریضه کړې ده ځکه هغه د پاره مناسب نه ده چې راتلونکي کې بیا د وزیر اعظم په ضد کومه قضیه واوري. خو په هیواد کې وړاندې نه د وکیلانو تنظیمونه تور لګوي چې د پوزي استابلیشمنت د خوخي برعکس پریکړو کولو باندې قاضي فایز عیسا او د هغه کورنۍ زورول کیږي. فرید شینواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
اوس هم زو افغانستان په لوتا د نټو سیکریټری جنرال جینز سټالټنبرګ ویلي د افغانستان د نټو ځواکونو د ممکنه انخلال نه وړاندې طالبان باید د سولې د معاهده سره سمې خپل ژمنې پوره کړي. په دغه حق له کابل څخه د ډیورې ډیو خبريال حکمل روان نور تفصيل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د ناتو دفاع وزیرانو د کیدونکې غونډې په جریان کې د دې تړون یو شمیر سرچینو ویلي چې ناتو به په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي. دا خبره د ناتو او یو شمیر سرچینو چې نمونه یې نه دی ذکر شوی د جرمني ډی پی ای خبري اجانس ته ویلي دی. جرمني او نور متحدینو یې منلي چې د ناتو د دفاع وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې به له افغانستان نه د لس زرو سرتیرو د ایستلو په اړه پریکړه ونه کړي. د ناتو سرمنشي ویلي دا تړون اوس په افغانستان کې له سختې پریکړې سره مخامخ دی او د ناتو سرمنشي په خبره که ناتو او نور بهرني سرتیري له افغانستان نه ووځي نو اندېښنه شته چې دغه هیواد به یو ځل بیا د ترهرګرو په ځاله بدل شي. خو د امریکا او طالبانو د تړون د لاسلیک کېدو وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او هم په دوحه کې طالبانو د افغان سولې لپاره د مذاکراتو میز پرېښودلی دی. د امریکا نوي ادارې چې مشري جو بایډن کوي ویلي چې طالبانو د شوي موافقې له مخې پر خپلو کړو ژمنو عمل نه ده کړی او تړون ته له سره کتنه کوي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په موافقه کې خپل ټول ژمنې عملي کړي او پر دوی لګول شوي تورونه بې اساسه بولي. په عین وخت کې په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوهان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او نه وتلو په اړه ویشلي نظریات لري. ځینې شنونکي د طالبانو سره د امریکا د هوکړې په اساس د بهرنیو ځواکونو پاتې کیدل د یرغل او اشغال په معنا بولي. خو ځینې نور بیا وایي که امریکا او ناتو بغیر له مسؤلیت له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي نو د خطرناکو کورنیو جګړو امکان شته. د سیاسي چارو کارپوه ثناءالله زازی وایي تر څو چې په افغانستان کې د امریکا ستراتیژیکي ګټې خوندي نه وي تر هغې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه نشي وتلی. خو زیاتوي که بدون له کومه مسؤلیته افغانستان تر کړي نو دا هیواد به د سترو کورنیو جګړې شاهد وي.
لومړی خو دا چې ناتو او متحدین یې افغانستان داسې په اسانۍ نه پرېږدي او دوی په افغانستان کې او په سیمه کې خپلې ستراتیژیکې ګټې لري. که چیرې د دوی ګټې تضمین شي بې له شک دوی به د افغانستان نه وځي، افغانستان به پرېږدي. خو که چیرې افغانستان په نامسؤوله توګه بدون د کوم مسؤلیت نه افغانستان تر کړي بې له شکه د نویمې لسیزې د پیښو د تکرار خطر ده.
خو د سیاسي چارو شنونکي نجیب جامی د ناتو د یادو څرګندونو چې ویلي د ناتو به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي د جګړې دوام بولي. ښاغلی جامی زیاتوي چې افغان ولس غوښتنه د دوحې د سولې مذاکراتو ته د دوام ورکولو او تړون عملي کول دي.
د ناتو مشرانو د افغان حکومت د کارکونکو او چارواکو خبرې یوازې د جګړې دوام بوی ترې راځي او نه د دوی لپاره نیکمرغي لري او نه د افغانانو لپاره.
په دې اړه چې آیا بهرني ځواکونه به د می میاشتې وروسته ووځي او که وروسته به بیا هم ماموریت ته ادامه ورکوي رسمي پریکړه نه ده شوې. خو د ناتو دفاع وزیرانو په کیدونکې غونډه کې چې چار شنبه او پنج شنبه به دوام کوي معلومات وشي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم پرون له افغانستان نه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو دوه درشمې کلیزې په مناسبت په وینا کې ویل چې له تیر څخه باید درس واخیستلی شي. ښاغلی غني ویل له افغانستان نه د شوروي ځواکونو بې پلان او په غیر مسؤلانه ډول ووتل چې په نتیجه کې په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شوه. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د امریکای د پینټاګان فوجي واکداران خپل یو تازه خبری کانفرنس ته تیر کال د افغان طالبانو او د امریکای ترمنځ د پښوی امن لوزنامه د عمل کولو په باب لا شډیره ډاډه خبره نه ده کړې. افغان طالبانو سره د شوی لوزنامی په حق لا د پینټاګان مزبزب دریز د دې خبری غمازی کوي چې امریکا افغانستان نه فل وخت وتل نه غواړي. په دې موضوع د امریکای په مشهوره مجله دی نېشنل انټرست کې یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی که د افغانستان د یو هیواد په سیر تعمیر کول مقصود وي نو دا کار و صرف افغانان په خپله کوي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوي دي چې په افغانستان د امریکې د حملې لوی سبب دا و چې د 11 سپتمبر د ترهګر حملو ذمهوار ګوند القاعده له افغانستان کې په پناه ورکولو طالبانو له سزا ورکړی شي. د 20 کالو د جنگ نه پس د امریکې دریز اوس دا دی چې امریکا غواړي چې افغانستان بیا د امریکې او د امریکې د اتحادیانو د دشمنو ترهګرو سنگر جوړ نشي. په دې سبب امریکې له افغانستان کې خپل فوجي موجودګي ساتل لازمه ده. خو مضمون لیکي چې دا دلیل ډیر وزن نه لري ځکه چې افغانستان کې په آئنده وخت کې که ترهګر خپلې خپې مضبوطوي نو دا به په کابل کې د قائم حکومت د ناقصه حکمرانۍ او د کمزورۍ د لاسه مضبوطوي. او تر څو چې د افغانستان د یو هیواد په حیثیت د تعمیر د معاملې تعلق دی نو امریکا باوجود د خپل زبردست طاقت او وسیلو دا کار نشي کولی ځکه چې د افغانستان غوندې د یو هیواد په شتمنۍ او محکمتیا کې یا په نیستمنۍ او دانوانه کېدو کې د خارجي عواملو زیات اهم کردار داخلی عوامل ادا کوي. قانونه بے شکا چې په صحیح مانو کې جوړېدو کې ډیر وخت اخلي. افغان ملت سل کال وړاندې د انګریز دراج نه ازادي حاصل کړله خو د یو قومي وضعیت د حصول دپاره نن هم لاس خپې وهي. د دې قومي جوړښت دپاره د موجوده افغان حکومت او د طالبانو سوچ د یو بل نه ډیر جدا دی. مضمون زیاتوي چې افغانستان کې د امریکې د پاتې کېدو دپاره دې ملک کې د خلکو بشري حقونو د ممکنه پیښې خطرې دلیلونه هم ورکولی کیږي. دا یقینا چې یو حقیقت دی چې افغانستان کې امن نشته او په کابل حکومت کې د امریکایانو د امداد او قربانونو بغیر د قائم پاتې کېدو توان نشته. دی نیشنل انټرست لیکي چې د امریکایانو لپاره دا هم یو د پریشانۍ خبره ده چې د کابل حکومت تر اوسه پورې خپل ټول خلک دې ته جوړ نه کړی شول چې د حکومت لپاره وجنګي. خو بل طرف ته عمده منفي حالت د امریکې په حق کې هم او غداشان چې افغانان د خپل ملک د خارجي مداخلت نه بغیر د جوړولو صلاحیت لري. دی نیشنل انټرست خپل مضمون په دې الفاظو راغونډ کړی دی چې امریکا د ډیری مودې نه په دې یقین کې وه چې دوی د افغانستان د سیاسي سباوون فیصله کولی شي. په افغانستان کې نه خو د 11 سپتمبر د حملو نه پس د امریکې شروع کړی جنگ په حقه دی او نه دا وخت یعنی په کال 2021 کې د امریکې د افغانستان د تعمیر کولو کوششونه په حق دي. خبره بس په دې تمامه ده چې امریکا باید چې افغانستان نه وځي او د افغانستان د تعمیر کار پلو افغانانو ته پرېږدي.
پاکستان کې د روان کال 2020 د پولیو لومړی پیښه د بلوچستان صوبې په قلعه عبدالله کې معلومه شوې ده. د پولیو د مخنیوي د پروګرام چارواکو د دغه پیښه تایید کړې ده. په دې حق لبانې نور تفصیل د ډیور رادیو خبريال نعمت الله سرحدي تاسو ته د چمن څخه وړاندې کوي.
د بلوچستان ایالت د پولیو د مخنیوي د لپاره کار کوونکي ایالتي پولیو بیړني عملیاتو مرکز د ویان په وینا د پولیو دغه پیښه د ایالت په کوټ بلاک په دریو ضلعو کې شامل ځل کلاودلا په تحصیل کلاودلا یونین کونسل اول کې مخته راغلی ده چې د اتوی وشمیاشتو کوشنۍ د پولیو وایرس د عمربر د مزدوري سره مخامخ کړی دی. د پولیو د مخنیوي د لپاره کار کوونکي عالمي ادارو مخکې په دغه سیمه کې د پولیو وایرس په پراخه کچه سره د موجودګۍ تصدیق کړی وو او پر پلورونو او مندو باندې ژغ کړی وو چې دوی د خپل کوشنیان د پولیو په ضد لازمي ویکسین کړي. خو د بلوچستان د پولیو د مخنیوي د لپاره کار کوونکي ان سټاف مشر ډاکټر آفتاب کاکړ و وی او ای ډیوا ته وویل په کم کور کې د پولیو کیس مخته راغلی دی. دلته نور کوشنیان هم د پولیو څاڅکي نه دي اخیستي.
نو دا کوشنیان چې دي دا رفیوزل کوشنی دي او څاڅکي نه دي د په کور کې بل کوشنی جلی دي چې هغه د 15 میاشتو خو دا هغه هم څاڅکي نه دي اخیستي او بیا په دوی په کور کې بل کوشنی دي هغه دغه ته ویل موږ و ټیم ته ویل چې موږ وکشنیان ته موږ څاڅکي نه دي ورکړي.
ډاکټر آفتاب کاکړ نور زیاته کړه د بلوچستان ایالت کم اساس درې ضلع د کوټ بلاک په نامه دي. په هغه کې کوټ پښین او دغه کلاودلا ضلع هم شامل ده. دلته د پاکستان دغه د نوي کال اولنۍ د پولیو پیښه د سمخته راغلی ده. د د پوینا په دغه سیمه کې مخکې دوی د پولیو وایرس د موجودګۍ د ګنده او بو په نالو کې کړی وو چې پر پلورونو باندې هم دوی ژغ کړی وو چې ضرور دي خپل کوشنیان ویکسین کړي. خو د دې برسېره پلورونو او من دي خپل کوشنیان ویکسین کولو څخه ډډه کوي.
دا زموږ اول کیس دی ایون د بلوچستان غ بیا د پاکستان غ لبد امر غداس دی چې دغه کم زموږ علاقې چې د کوټ بلاک کې د وایرس ترانسمیشن ډیر زیاتی موجود دی یار ځای.
تیر کال په پاکستان کې د پولیو په ضد کمپینونه د عالمی وبا کورونا له وجې زیات متاثر شوی وو. بیا چې د کال د اومې میاشت څخه په پاکستان کې د پولیو په ضد کمپینونه سلسله شروع کړل سول چې د نوي کال د اولنۍ میاشتې پورې دغه سلسله روانه وه چې د پولیو په ضد کارکوونکي دارو لخوا دغه اطمینان ورکړل سو چې کومو کوچنیانو د پولیو په ضد ویکسین اخیستی دي په هغه کې د پولیو د وایرس ضد طاقت زیاتوالی راغلی دی. خو چارواکي وایي کوم والدین خپلو کوچنیانو ته د پولیو په ضد ویکسین نه ورکوي هغه د پولیو د ناجوړۍ سره هر وخت مخامخ وي. دوی ور بیا پر دغه پلورونو او مندو باندې غږ کړی دی چې دوی د ضرور خپلو کوچنیان پر روان د پولیو په ضد کمپین کې ویکسین کړي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
او اوسلانی کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
هر کال د فروری په دریم ګل امریکایان خپل مشران ته د عقیدت د پرځونو وړاندې کولو د پاره د صدر د نامی ورځ مانځي. نن چې په دې ورځ ټول صدرانو ته د عقیدت کمی پرځونې وړاندې کولی شي، په اصل کې دا د امریکای لومړي صدر جارج واشنگټن ته د پرځونو وړاندې کولو د پاره شروع کړی شوی و. جارج واشنگټن د امریکای په انقلابی جنگ کې د یو سرپنچ مشر د کردار ادا کولو او بیا د ملک د لومړي صدر په جوړېدو په خپلو خلکو کې ډېر زیات مقبول وو. د نن هم د بابای امریکا په نوم یادولې شي، دا ځکه چې د یو فوجي مشر په حیثیت کې هم د هغه وخت په یو ډېر مضبوط فوج برې موندې وو. خورستو د امریکای د صدارت عہدېله د مستقبل یو شکل ورکو او د خپل ځان نفس د صدارت په دې عہده د کیناستونکو مشرانو د پاره یو مثال قائم کو. د جارج واشنگټن دا عقیده وه چې د صدارت د عہدې د طاقتور ساتلو د پاره دی کې د ټولي ساتلو ضرورت دی، چې دا شان په دې عہده ناست مشر یو طرف ته په خډل قامي حکومت چلولی شي خو چې بل طرف ته دومره هم طاقتور نشي چې د یو شخصي حکمران حیثیت اختیار کړي. د سره فکر وو که دې د صدارت په عہده ناست مر شو نو خلق به بیا صدر ته حیات په عہده ساتي. په دې وجه جارج واشنگټن دوه ځل صدر پاتې کېدو نه پس استعفا ورکا. البته په ټولو صدرانو کې فرانکلن روزویلټ واحد صدر و چې څلور ځل په خپله عہده قائم پاتې شوی دی. نور ټول صدران لکه د جارج واشنگټن په شان دوه ځل نه زیات د صدر په عہده نه دي پاتې شوي. په کال 1950 کې د امریکای کانګرس د امریکای په آئین کې 2 ترمیم منظور کړ. د دې ترمیم تر مخه د امریکای صدر دوه ځل نه زیات د صدر په عہده نشي پاتې کېدی. صدر جارج واشنگټن د راتلونکو وختونو لپاره د صدارت د پار لار په واضحه توګه ښکاره کړې ده. د سیاسي طاقت، فوجي کردار او د اقتصادي پالیسو په شمول ټولو مدونو کې د صدر د کردار او اختیار معیار مقرر کړی دی. بېشکه چې د جارج واشنگټن د زیږیدنې ورځ په کال 1800 کې د هغه د حق رسیدو نه پس لمانځل شروع شوی ده، خو دا په ګرد نوي ملک کې کم چې د جوړ کړی و غیر سرکاري طور لمانځلې کېده. د دوی د زیږیدنې په ورځ سرکاري طور د عامې چوټۍ ورکولو باضابطه اعلان په کال 1850 کې وشو. خو دې سره سره امریکني قام خپل یو بل لوی مشر ابراهم لینکن ته هم د عقیدت د پرځونې ورځ مانځل شروع کړل. د چا د زیږیدنې نیټه چې 12 فروری ده او د جارج واشنگټن هغې سره نږدې ده. خو بیا عقوبت ټولو صدرانو ته د فروری د میاشتې دریم ګل د عقیدت د پرځونو وړاندې کولو دپاره د نیټې په توګه وټاکلی شو او په دې ورځ د وفاقي چوټۍ ورکولو اعلان وشو. د صدر د نامې ورځ او ټولو مشرانو ته د عقیدت د پرځونو وړاندې کولو ورځ ده. څوک چې په دې مشکله عهده د ناشتې په موخه د خپلې مضبوطې حوصلې او فیصلې په بنیاد په ښو او بدو وختونو کې د امریکې د خلکو رهنمایۍ ته رامخکې شوي دي. صدر جارج واشنگټن یو ځل خپل یو دوست لیګلی چټۍ کې لیکلی وو چې په ظاهره خو د امریکای د صدارت عہده ډیره ځلانده ښکاري، خو زما په نظر دا یو سرسري پرکیدونکې ځلا ده چې په اصل کې د انسانیت د خدمت د خوشحالۍ نتیجه ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202 3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا دیوخ پرونه ده.